السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینې وسیندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي، د ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سیندي حوزو کې شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي، د فراه، خاشرو، د هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سیندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سیندونو په څنډو کې له استوګنو خلکو وغوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د احفاظ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړ. هغه وویل،
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړه. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي، په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوه کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر باندې کې لیکلي، د دغو تورنو کسانو دوسی د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې وي او دوی د بند موده هم تیره کړې ده. حالات څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي وو او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تیره پنځشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې د اقدام په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دالې چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارل او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینې ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان په ناوختون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل، د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سین وایي، ویش کلن سړی چې چاړه ورسره وه نیول شوی دی چې په وینا یې افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا په لوټان باندې دا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیر اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هولوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې او وایي دا جګړه د تونلارې ډلې حماس پر خلاف. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکینیو سلیر ویسو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نوي وژل شوي او فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د دې وزارت په وینا، د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یې رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضائي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضائي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. خغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل، د اودیسیوس فضائي بیړۍ ناسا د امریکا د ربوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضائي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه، د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنځشنبه د سپوږمۍ پر سطح کېناسته. دا خبرونه
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مسلس پرونه ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړ پړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څو باندې ولس لکه افغان کډوال خپل خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتونو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ساجی رادو د مشال څنګه کې زما همکار ګلایاس را سره دی او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللې او له هغه ځای له مشال رادیو او ساجی رادو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چیرته د پاکستان له دننه د مسایلو تراشو د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هوارې کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلې سي چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه خم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات د دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنت وکړل په دې رضامندی دغه کړل، ظاهر کړل چې د پیپلز پارټي به حکومت دی او نون لیگ پهغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جماعت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډیر زیاتوب شوی دی او فوج دی هغه د پاکستان فوج دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلی او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکښینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی او د مسلم لیگ نون سره لیدلی او چې مې خواهشمند و چې په بلوچستان کې چې دی موږ په د حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللیو په کابل کې ډېر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې الته تللی یو یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی، بیرته په تیارا کې کښېنستلې دی، بیرته کابل ته راغلې دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخبه د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ځمیدار خلک یې هغه ته بم
وایي. ذوالفقار صاحب او بشه دلته خو سوال دا اوسه دی بلوچستان ستونزې په څنګه هواري خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وټړله، د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه ائتلاف کې نه وینو په دې حساب که فضل الرحمن نه وي فضل الرحمن په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره چې تاسو مشوره ورته کړی نږدې روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه چې تیر وخت چې دا د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس اوسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتسوې چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبه سي خپل خاور صوبه سي قدم نه سي کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي مش خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط دې زموږ خاور نه استعمالولې نو دا شیان رواني نو دا به څوک د کوي بیا طالبان چې دې که ګرد ملتو سره که تاسو ګوري هغه یو ډیماند دې په دغه کې عمران الله او تیر په مئی کې چې دغه سي د انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دغه وکړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوی نو بیا موږ مخته ځو دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن دې دوی
مات نه دې ته په بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای تاسو تراشم د شهباز شریف څرګندونې لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څنګه او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوې اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي. څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبرې کړي دي له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي. یو وخت څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سر هواري شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د 8 فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه یوازې کوم په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په 2/3 اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې وي د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې ده هغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانۍ نم سر ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیره زیاته کمه وه. د سهار د اتو په جون چې کله پولینګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پوري تر 11:00 غرمې پوري لکه داسې و چې خلک ډیر خال غتتل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و نور هغه نو هغه د روابطو او د هغه هم نو چې خلک خبرې دي نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تل شروع شو نو کوم وګوره ته خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتانې دا غي هغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دې خبره کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په سوابه کې جلسه کړې ده موږ په لومړي ځل دا غي د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکارې ویلي چې را په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پال غوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غوړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې الته څنګه ملت پال غوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کوم وګورم دا دې تر ازمه چې کدا عوامي نشتل غوندې قامي وطن غوندې د غشاني ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نبي غوندونه راغلو ملت پال غوندنو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي غوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې د عوامي نشتل غوند یو څوکۍ غټلې ده په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ غټلې ده او په نور ځینو کې اورلشتنه نو د دې اعتراض هم دادې چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې تاسو وګورئ اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو کوم وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره دا چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو ساره نه کوي دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په کمی اسمبلی په 200 شپږ شپته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجه ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلیو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپورته کړی د مونږ ګروپ نړیوالو امریکای هم په دې معنی ویلي دي چې را باقاعده دي په دې معنی د غوښه خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېخنی دي او بیا چې کوم پرون په سوابې کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم او مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا غټلې دا هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بیللې دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دا غینه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېخنی د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی به
سوال پدې کې لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورې دی هغه ویل چې شل کلمې له د پاوڅ ملاتړ کاو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوسه بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه ده کنه وایسه لدې پرلط سره بزای او زای ما ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشته مستر څو پرې د ازغن سیمان هم لري نه کوم او د خبرې تاسو
کوي قومي سملی ته هم زدا وایي مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لدوی سره مرسته کوله کدوې مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتي وضعیت کې څه خرابې رانش خرابواله زیات نشته یعنی مطلب مې دارې
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجب دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لس سیټان دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فند هم دغه استعمال کړل هر شی دا دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت هغه ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه وړاندې 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ول یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتي حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو دغه لس دغه ممبران وي دغه باوجود کړ د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پریږدو نو خبره د دې په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کړد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل هم دی هغه لیا ډیر لږ ملاو سوې دی باید زیات سوې وي بیا زیات سوې دی او څوک چې نه لري هغه وای مستشای نه دی
ملاو سوې خو بښه ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړه کوي کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان اڅکزی په سیر کسان کچیرته چې مخه ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا سا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده د سوک ټول کی ک په بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال د دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورای ک ملت پال دغه دا د 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګرځ جلا شوی پښتون کوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه ودی ک نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي د خلک جلسه ودی ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوي دي دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې کدو یو زیک شینی نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټي چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سکی هغه په پدې الزام لګی چې ته د شپې چې د ملټری استابلیشن سره ملاوي جې سار دوی خلاف
وریکه هغه ته دا کوي دا سره دغه دی دغه سه بیا یو نور کار صاحب په بنو کې ما ته سم بیا چی د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان چگزی په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه را یو ځکړي خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل باندې تورون لګوي چې یو سره ملاو دي کومه د افتاب احمد خان شرپاو ګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چار وزیر د او بیا روستو وسره هم د سپاتیشو خو دې زله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه او ته نمائندګي ورنکړل هغه یو ګوند یو هغه معنی خو یو سټي معنی خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کوي د معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گنه چې هغه په یو ځمانه وروکي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتله دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره مخ د چکوټی راتله له مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یادې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو بل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره التم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الیدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوي دی ډاکټر مالک ته چور سي هغه وای دی دغه سي دا محمود خان صاحب دی مشال دغه سي کوم مشال وګوري کدا خوشحال کاکړ دی کاغه سکشي نه هغه په دې جلاسو نو دا یو پرابلم ډیر لوی پرابلم
پښتنه هم دلته ده په دې حالت کې صدغه ګوندونه په خپل منځونو کې یو بل تور نه وي او سره یو ځای کې شي نه او دغه سي ستونزي وي بلې خوا ته بلوچ ازادي غشتون کې هم وسله پلاس کې د خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی حمله کوي او ګلایز مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوي چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان د روابط به بهتره شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پم دې سره زمینی هغه داده کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کدا طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال د دې د طالبان د غسره واغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الته طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې پکار دا دی چې دوړ خوا سره دغه لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منیسټر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرز موږ دغه نه دی دا خو تا واخد ګرد پښتانه پرته دی د ازموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار لری او چې هغه یو دغه وکي دوړو خواسره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه کله پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نو ټکشه شولا رشین خو ډیر زیات ښه شولا نو چاینیزم ښه شولا نو یو سافت کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر علاقه ریکګنایز کنه نه دی بیا خپل امبیسډر تل ناس دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان پر رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لارا لیکا
دا خبر یو عزیزه کوم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم ګورو ته پاکستان تیر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو اوی د چین سره کوم روابط اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم د پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
پدې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب. د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله چې د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله چې باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال کبیرته هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ساسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی د پاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کوز ما خیال ټي ټي پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې ستا چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کې نه علاقه کته تاسو دغه وګوري ک آلتا بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دل مړ کېدل دو نو دا څوک کوله، دا خو هغه ټایم دغه و چې طالبان کم شي دغه و هغه الزام راتلل چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغه دغه وکړل نو دا د هغه په فائدہ کې مخه ضرور دي. زما خیال عام خلک د پاره مسلې به وي، ولی چې دا ټایم چې دغه سی په چمن خلک دی ک ترخم خلک دی ک دا خو چې د سپین بولدک خلک الته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دی، هغه د پاره ډیر مسلې جوړیږي راتلن تلګ یو بل سره ډیر نزدې وال دي. نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوکسي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره دا غوي ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي د ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخ دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډیره مننه، ګلیاس لطاف تاسو څخه مننه، لیدونکو او ریدونکو هم مننه، دوی هم چې د خبرونه تر دې مر سره وکتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوار یم په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو لسم ځای خپل کړي دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسر مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاو د ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. ته زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا سیخکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزک مسله د افغانستان او په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت الله سندرو نړیواله څلور سندرو ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نکړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شي دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سپوري دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي دغه اکسونو ټول ته صور کول باندې.
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت د دې لري یو کرپټین کې یو خو ځان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې لپاره شي پرسنې باندې چار پرسنې باندې فشار پرسنې باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختم شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د حکومت شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې وسم کم ده. ممکن مرګومړي نه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورت شوی کې شوم دی کوم چې شفخانه ته ورغلی دی یا مړ شوی دی دا راغلی دی.
بیا هم سلیم شي. دا سیخکاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ په درې ورځني سفر وربلل او د مکی مکرمه د والی او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینو په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکی مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستي و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمره پر ادایې سربېره د شاهي کورنۍ ملمو. خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې یو شمېر افغانانو سره د عمره او نبوي جماعت د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکیل چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې لسقوط وروسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروسته کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواخ بولي. په تیر کې ایران همدغه سي حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل او یې تبریدونه وکړل او دا کشره له اوسم روانه ده دوام لري. نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاص او دغه کریکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي، افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربدل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی د ام د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو م ډیر څه می تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبد الکبیر کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پالمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، ته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایطو به وړاندې کړې، خپلې موضوعونو دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې لړل.
مجلس افغانستان پروگرام اجنڈا په لاس اخکاری چې دوی خپل په غجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو په رسمي ګډون نه درلوده، بل اخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو، خو د سیمه هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې یې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوې ناستې کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې هوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاحالدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراعتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې هم ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
ویلیجی چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړې دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی. نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغه غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوه ناسي وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافونه ټاکلی شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره غوښتل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې نزده کړل.
او روس لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوي چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پرېږدي له دې کاره لاس واخلي، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په سا ورکولو باندې.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
مونږ پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټیل ورو دا شانتي پر رادیو کې غږ تا اوم دا رنګ په نورو رسنیو کې یا پنځوري زو رسنیو کې انور تا اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې د پاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 244,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 115,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمه ته باید مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږ او میاشتې اکمالات په خو کې دی ورته او زه اوسه مطمئنم چې تر یو اندازې پورې به شوی، خو بیا هم تشخیص شوی وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې د امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیر اونۍ په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه پردی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونه هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یدی په مکار وستوره کنه د سپیو بچیان تر دې زما مو باز نر سید
بچای نه یوړو
او بچای یې نه وړای دی مر باندې یې نه غای پر جوست په کې وی وری وی چې سپې کې شپه دوه ماده تاسو جوړو ډیر کړ.
او تیرونه د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرخي په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یو موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تنگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند او غونډې ته ویل ډیورنډ کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمه خاردار په تیر کړی د پاسپورت د ویزه تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلای شي. دا قومونه څوک نه سره جلا کوي بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریز هم دی که نه. بل خوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانګزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرخې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده او اوسنیو واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطح د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطح د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضايي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفه